خوندي کول لپاره همکاري نور هم زیات شي. او د روس د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي.
اوریدونکو د خبرونې په دې پاتې نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي، ورپسې بیا بل اونیز پروګرام د سورې پر لور چې زموږ بل همکار بشیر ګواخ یې ستاسو لپاره تیاروي.
ستړمشه اوریدونکو، شاهین بونیری مو د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تحریک د نوموړو مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو، تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1931 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتمه پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا یې تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوز کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسندو او دا غی د تعلیم په حق کې نو، خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو بحثونه کېدل. هم د دغه سیاسي بحثونو برکت وو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغې غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامي مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپلې سیمې ښځې د ناپوهۍ د تیرونه راوباسي او په خپلو حقونو یې خبر کړي. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبی د انجمن اصلاح افاغنا او بیا د آزاد سکولونو له لارې خپله مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه اپراسیاب خټک وایي،
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبۍ برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان د برتانیې د آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه، نو په هغې کې یو ډېره مهمه برخه چې وه هغه د سماجي اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه، چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، دوی زده کړې وکړي، علوم خپل کړي. او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي، تعلیم حاصل کړي، مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. د دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم، نو په هغې کې سړو هم مضمونونه لیکل او ښځو هم مضمونونه لیکل، او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو وزلاتی وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتنې میرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الف جان خټکه وه چې د کرک د احمدی بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړو چې په خپل قامي مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتنې ښځې راوپارولې چې څنګه څه زده کړې کړې وې او په پښتو کې لیک لوس کولای شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټکه وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د اواز اوچتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن عرب جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپلو خویندو په انګار وخایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لار وخایم، د رواجی پردې نقصونه تار په تار وخایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قامی مبارزه کې د پښتنو ښځو د کردار په اړه صدا سوای.
که پښتون د سوال کې ډېر ډېر زیات کنټریبیوشن دی، ډېر زیات شعرونه به راتل، نو موږ ته دا پته نه لګي دا چې دا ژوندۍ ده که په حق رسیدلې ده. په څلور نوي نومبر کې چې کله اسپورت کې ما پی ایچ ډی کوله، دا هغه ټایم کې زه راغلی وم، فیلډ ورک ته راغلی وم، نو ازبکستان طرف ته تلم، نو ما ته د دې کلی معلوم و چې دا خو احمدي باندې ده، نو موټر کې تېرېدو په هلته کې چې تقریبا بوډونه موډونه راتلل شروع شو، چې څنګه مو ولیدو چې دا د احمدي باندې بوډ راځي، نو هغه ورته وویل ما چې دلته کې یو پټرول پمپ سره لګېږه، هغه به تېله مچول، ما ورته وویل هلته کې یو زیار خطه کې تپوسو کو، هغه دلته کې یو ډېر لویه خدای خدمتګاره تېره شوې وه. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو پیسې چې څوک اخلي سلام مې ته واچولو، نو ما ورته مشه کې خفه کېږي نه، نو د پوسټ نه کوم، نو مې د کلي هغه یو د احمدي باندې ما دا پټرول پمپ بالکل د سړک په غاړه او کلي سره ورسره شو. ما ورته وویل چې دلته کې داسې یو خدای خدمتګاره تېره شوې ده، الزار خټکی نوم دی، د هغې څه معلومات راکول شي. هغه په خندا شو، یا خو زما مشره خور ده، نو ما ورته وویل چې هغه مشره خور مو ژوندۍ ده او که نه په حق رسېدلې ده، نو ته هېڅ پته نشته. هغه وویل چې نه نه بلکې ژوندۍ ده، او نن چې دا واټ هغه کوم ټاؤنشپ چې دی هغې کې زما بل ورور دی، هغه د بچو صحتونه دي، هلته تللي ده، نن تاسو ورسره خبرې نه شئ کولی، باقي بالکل شته او په غوږونو باندې لږه درنه ده. خیر، ما ته ملاقات ورسره وخت ملاو نه شو، بیا چې زه راغلم نو ما په زیرین دی ته خپلو ملګرو ته مې ووایي، بیا چې کله دا تېر دی ایم پي حکومت وو، نو بیا مو دلته ووایي چې یاره دا څنګه خدای خدمتګارانو کسې وګرځئ راوګرځئ، نو بیا دوی ورغلي دي په زیرین دی ورالو چې هغې انټرویو مو اخیسته، او حیدر خان اوټي چې دی چیف منسٹر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړی او د ټولو هغه ته چې بیا هغې علاقه کې چې کوم کالج دی چې جینکو، نو بیا افراسیاب صاحب دوی ورالو او هغه کالج دی الفجار خطه کې په نوم باندې کو، نو لکه مطلب د هغې کنټریبیوشن چې دی څناسه دنیا ته راڅرګند شو.
پختون مجلې په کال 2009 کې په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهاټ په دوره وو، نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېږلو چې بیا د پختون مجلې د 1946 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګه پخره افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي، ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي، مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته، او که چرته خال خال وي هم، نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانې بولي. دا وجه ده چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګرین نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقی او بهبود لپاره یو ریښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزې ته آماده کړې او د علم او پوهې په کالو یې ښایسته کړې؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لرې لرې کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې، او دغې پسماندہ سیمو کې خلق په دې پوه کړل چې تر څو زمونږ ښځې بیدار شوې نه وي، کورونو کې د علم رڼا نه وي راغلي، نو تربیت شوي ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده. او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپله زمونږ کلي کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبره ده، هغوی راغلي او یو ځلې سهار زمون د کلی کوسی جارو کری زمون کلی دا کوهات لاشی چرنیز دی خدر خیل نمی کلیو نو دی دا کوسی جارو کول سی باچا خان دا مرکی راغل نو دا کلی مشران خزو پدی خبر افغان سرگن کو سی مہربانو کوسی جارو کئی نو دا دی یو وفد باچا خان سرولی دل باچا خان خو عملی استادو اگر دی خزو تو وی تاسو دا کوسی جارو کولو شوق لری یا مینا لری نو باید تاسو پرون جارو کری وی او که خیر پرون نوی کری نو سبا ته چې مونږ تر کې لیکنې نو سبا ته به تاسو جارو کوي نو به مونږ جارو کوو چې مونږ دا غلی دي ته یو چې دا کوسی جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه پیند کوي نو دا تاسو پورې چې هغه عملی استادو دا نه څنګه هغه پرې ټولو کلو فکر دي درلو او دا پیداری نه یوازې سړو پورې محدود نه و خزو کې هم پښتنو خزو کې هم دې بیداری نفوس پیدا کړو
کله چې میرمن الف جان واده شو نو داغې د شیرونو اسلام آباد داغې سخر علي محمد کوله هغه پخپله د یو سرکاري سکول هډ ماسټر و د الف جان واده ډیر په کم عمر کې شوی و خو د خزه خاوند کور ونه شو او 15 میاشتې ورستو الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نستا الف جان پښتون مجلې ته ویلي دي چې باچا خان سو سوزلا داغې سیمې ته ورغلی وو او داغې ورسره لید کاته شوی وو هغه وایي باچا خان چې بکله هم راغلو نو هغه لبه په سر لاس راخلو ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی میرمن الف جان یواز لکھوار نوا بلکہ پاغ وق کی پروان و سیاسی حالات ہم خبر وا او دیوی تکڑا سیاست دان پتو گئے زان پخل کو من لے دے نموڑے جاتوی
دومبی دور کے حسین بیدی و دراصل رختم پوری پختون رسالہ کی تاسو و رسوم و نامینیشن کے لئے دے خود و پاوالی تسوم را نکل کلی دی غسین بیدی دے زیاد نکل کلی دی خدا ری پختون دا درم دور کے لئے کم جتن دسل رختم و سل رختم منس کے دوکا لگی پانی کے دیا جارت جار خطر کے شہروں نے دیر زیاد تھی او دیر آج خوان خبر دا دا کہ کم آخ لگا اگر تاستا کہ باچا خان آرٹیکولیشن او دا خدای خدمت جارو دغه جذبه ده تو صحیح معلومی جی دا چې لکه دا یو سکول لکه احمد باندې وروغون د کله دی او پاغې کې چې کوم فارمل تعلیم چې نه کړی څه دغه دا څنګه چې د ګرین نه دی رښتي او یو عامه پیغلا او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا دا دومره زیات کنټریبیوشن دی دغه چې کله چې په 1946 کې کابینت پرشن وزارت مشن راځي نو هغه کې هغه کوم ګروپینګ کلاسز دي یار دا ګروپ اے کې بدای علاقې ګروپ بی کې بدای کله کې پاکستان او هندستان ته څو خبرې کړي نو په هغه ورځو کې اړ ځان خطه کې څومره مدلل تور سره ګروپونو باندې رینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته اخیران پاتې شي یار د ښځې څومره پوهه لرله او د شعرونو په ذریعه باندې کوم 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 هغه چې دا زړونه د خلکو نه بالکل لیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا شفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادی اگر داو چې یاره د ښځو ته د جنکو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې که مونږ د خدای خدمتګارانو د خپلو ورونو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغوی به دا جنګ چې ریښ دا ګټلې جنګ هغوی بهلي کوم سیاسی شعور کی باچا خان خدای خدمت گارو آرٹیکولیشن خود پر اگر کرے دے یا یہ ثابت ہے مکمل نمونہ تاسو یې د جار خطه کې په شکل کې دی
میرمن الف جان په کال 1955 سم کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او په کال 1991 کې د ګورنمنت ګرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په هدا ریټایرمنټ واخسته الف جان خټک اوس ډیره کمزورې شوې ده او په احمدی بانډه کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې سولې پر لور
په نننې خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمې راشي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شوه. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی. د سولې پر لور خبرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاولا لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو او امیدوار یو چې نتیجه به لاسته راشي، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکراتو د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې څوک مصالح مخالفتو کې ټوپک تراس کړي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامي د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به مو هغه شان ته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. که هغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، که هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي، خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لویه برخه لرنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ راجمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس په مختلفو عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري
لودین صاحب، یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو مثلا طالبان دی، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلیک هم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغوی هم جنگ پرېږدي او د سولې لار خپله کړي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دی هغه د حکمتیار څخه رهبری کیږي که کله په خپل خاغله حکمتیار کابل ته راځي نو د نور ګروپونو په شان لکه طالبان او نور د څو نه پاتې کیږي چې هغه به مخالفت ته دوام ورکړي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نه شریک نه دا تفاوت شته چې حکمتیار سره چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي بلکې کېده شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب په خوا هم چې دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي او اوس چې کشمیر خان وفات شو دا غین روسته خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی تاسو دا منئ؟
نه یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفوس او مخالفت وکي او هغه عمل پلی کی دا د افغانستان د خلکو لپاره خپ پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې تر داخلي جواز جنگ مسله خو هم نه ده ګنې چې البته دا د جنگ برخه به کوم شي هغه به د سولې پیغام لري دلته د امن پیغام لري هغه د یو قائد په حیث باندې کولای شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې دې پیداږي په وجود کې به دغه لپاره د حل لارې پیدا شي هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب پراتک سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردی نه جوړوي چې هغه د وسلوال مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي یو په جبهاتو کې مخالفت دی د حکمتیار صاحب راځي او صلاح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي کوم ملاحظه پیدا کیږي زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت سوالو کو تظاهرات په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالی موسی دا زمونږ قانون اجازه ورکړي دا بیان ازادي هم د افغانانو حق دی د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي خو موږ هیله مند چې خبرې حکمتیار ترازی دا تجربه په اساس باندې دا محرومیتونه په اساس باندې چې د دې وګړو عمر په ترڅ کې ګاللې دي شاید ډیر محتاط او سیهره د افغانانو دا د زمنګ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونه تبع لاس نه وګدي
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینې مهم مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند پخوا هم ډېر فرد محوره وو په دې باندې تاثیر لرلی شي خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیا اکثره د حکومت مخالفین نه وو زیاتره د حکومت سره وو. په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي زه فکر کوم اوس حزبیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم حزبیان وسلوال فعالیت لري په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پې کومې نتیجې ته ونه رسېدې هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل د دوی د بندیانو خوشې کول او افغانستان کې موجودو خواوشا 9500 بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش ټاکل وو. خصوص دی ګوند خپل دریز نرم کړی او مشرانی وای چې د حالاتو په پا پام کې نیولو سره دی بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي. څېړونکي باسین بریال وای چې حکمتیار پوښوي چې د جګړې لاره خپل هدفونو ته نشي رسیدلې، نو ځکه اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو په طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل، دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او ښې پایلې ته رسیدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسیږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای، ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لوین لري او د سولې سره یو ځای کېدلې په خلکو کې ل تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودل شي.
کپلو یک سړی ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خوله کې، دا لویه خبره ده، ځکه موږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که زه مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې، دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.